آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
په درنو وسلو سنبالو طالبانو په جلال آباد کې د پولیسو په قومندانۍ برید کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستانی چارواکو څخه غوښتي دي چې د طالبانو مشران دي ونیسي او ورته ستیم دي کې د امریکا د سنا مجلس غړي د هغه امنیتي قانون په اړه بحثونه کوي چې د امریکایانو ټلیفونونه او ایمیلونه څاري او ثبتوي. په هند کې د ډېرې سختې ګرمۍ له کبله د مړو شمیر 2200 تنو ته رسېدلی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنه او معزز اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیک مرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ، د دې ساعت په لومړۍ پښتو سهارنۍ خبري خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله تازه خبرونه برسیره. په کندوز کې په شخصي جامو کې د مسله کسانو د ګرځېدو په هکله رپورټ لرو. د مهاجرینو د چارو د وزارت د مرستیال وزیر احمد ولي حکومي سره مرکه لرو. په یمن کې د اوسي اخیانو او د مخالفو وسوالو ملیشو د روانو جګړو په هکله رپورټ لرو او د امریکا غږ سره مقاله لرو. خو د دې ټولو د مخه پام کړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته، چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان چاسبې تاسو ته وړاندې کوو.
د یورستی رپورت لمخې وسلوالو طالبانو چې ویل کېږي د پولیسو د رشیګانې په تنوی او د رینجرس په موټر کې سپارو په جلال آباد کې د پولیسو په قومندانۍ برید کړی دی. موږ به کوښښ وکړو چې بیا وروسته د خپل خبریال زبیع الله غازی نه په دې اړه معلومات واخلو. جمهور رئیس اشرف غنی پاکستانی چارواکو ته یو لیک لیږلی دی او په هغه کې د طالبانو د هغو مشرانو د نیولو او د افغانستان چارواکو ته د هغوی د ورسپارلو غوښتنه شوې چې ګمان کېږي پاکستان کې دی رہی. چارواکو د یکشنبې په ورځ امریکا غږ سره په خبرو کې دا خبره ومنله چې ښاغلي غنی پاکستاني چارواکو ته په خپل لیک کې په کوټه او پېښور کې د طالبانو د شورا د مشرانو د نیولو او د افغانستان حکومت ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. په لیک کې له پاکستان غوښتل شوی دی چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه رسمن وغندي او کوم وسلوال جنګیالي چې په جګړو کې زخمیان کېږي او پاکستان ته د علاج لپاره تللي دي هغوی د هم حکومت ته ورسپاري. ښاغلي غنی ته غوښتنه هم کړې چې د امونیم نایټریټ کیمیاوي ماده چې طالبان ورنه د بمونو په جوړونه کې استفاده کوي تولید باید ختم شي. خو په کابل کې د پاکستان ډیپلوماټیکي سرچینو امریکا غږ ته ویل چې هغوی د افغانستان د حکومت لخوا د پاکستاني چارواکو تر دغه لیک د لیږلو نه خبر نه دي.
په افغانستان کې د نه لکو نه زیات ملکي وګړي د روانو جګړو او بې امنیتیو له امله بې کوره شوي دي. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندي ساتلو یو مؤسسه په خپل رپورټ کې وایي چې وروستۍ څېړنه ښیي چې یوازې د تیرو 15 میاشتو په جریان کې 9,60,000 کسان په مختلفو ولایتونو کې د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د ملکیانو د ساتنې ګروپ یا سی پی جی ویلي دی چې د نامنیو ډېرېدل ولسي خلکو ته ستونزې پیدا کړي دي او د بې ځایه سوي خلکو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه مؤسسه وایي چې په کندوز کې بې ځایه سوي کورنۍ له پاکو اوبو، خوراکي موادو، ښوونې او تعلیم نه بې برخې دي. د ملکیانو د ساتنې ارقام ښیي چې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو شمیر د 2014 کال په مقایسه 2 برابره زیات شوی دی.
د لوګر په ولایت کې په یو خونځي باندې توغندې لګېدلې ده چې په نتیجه کې د خونځي ښوونکي او دوه تنه زده کوونکي وژل شوي دي. د لوګر د ولایت د معارف رئیس محمد اکبر سنیزی امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه د یکشنبې په سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د محمد اغا پولیسوالۍ کې وشوه، چې د تیرو 4 ورځو راهیسې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي.
د متحده ایالاتو د سنا مجلس غړو د یکشنبې په ورځ یو ډیره غیر معمول غونډه رابللې وه او په دې اړه یې تر ډیر ناوخته پورې بحثونه وکړل چې د ملي امنیت د قانون موده تمدید کړي او کنه، چې له مخې د امریکا استخباراتو د امریکایانو ټلیفوني مکالمې او د ایمیلونو پیغامونه څاري او ثبتوي. د قانون موده د امریکا په وخت نیمه شپه ختمیږي. کله چې د سنا مجلس غړو په دې اړه غونډه پیل کوله، لږ مخکې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی ای رئیس جان برینر خبرداری ورکړي چې که د قانون میعاد ونه غځول شي، تورستان به له موقع او فرصت نه په استفادې د امریکا ګټو ته د تاوان رسولو کوشش وکړي. جان برینر د سی بی ایس تلویزیون سره د یو ځانګړې مرکې په لړ کې د سنا د مجلس نه وغوښتل چې د امنیتي قانون مددي اوږده کړي، ځکه چې د هغه په وینا تورستان د هغه څه له نږدې څارنه کوي چې موږ یې کوو. د سنا مجلس غونډه دوام لري او تر اوسه نه ده څرګنده شوې چې منظوري به ورکړي او کنه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن اوري. په هند کې سږ کال د ډېرې سختې ګرمۍ له امله تر اوسه پورې 2200 کسان مړه شوي دي. د یکشنبې په ورځ په ځینو برخو کې برساتي بارانونه پیل شو چې موسم یو څه اندازه سوړ کړ. تر اوسه سختې ګرمۍ د اندرا پردیش او تلنګا په صوبو کې د زیاتو کسانو د مړینې سبب شوی. د تودوخې درجه په دغو دوو ولایتونو کې د 30 درجو سانتي ګراد ته رسېدلې وه.
جان کیری وروسته له هغه نه خپل سفر لنډ کوي چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر سویټزرلینډ د پایتخت جنیو سره نږدې د بایسکل سواری په دوران کې خپل پښه ماته کړه. ښاغلی کیری د دې لپاره چینو ته تللی و چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري، او د خپل څلور ورځنی نړیوال سفر کې په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون هم شامل و چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د لازمو اقداماتو په باب جوړ شوی و. جان کیری د سویس د الپ غرونو کې د بایسکل د چلولو پر مهال ولوېدی او زخمی سو، او وروسته بیا په هلیکوپټر کې د جنیو د پانتون روغتون ته د علاج لپاره انتقال شو. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلي دی چې جان کیری پر پښې زخمی سوی و خو بې هوښه سوی نه و. د پیښې پر مهال د جان کیری د موټرو د کاروان سره روغتیایي کارکوونکي او یو ډاکټر موجود و. هغه پلان درلود چې د یکشنبې په ورځ هسپانیا ته ولاړ شي، بیا پاریس ته ولاړ شي، او د اسلامي دولت په باب په یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي.
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر د یکشن بی پورزویل چې دی به په دې اړه تحقیقات او امر وکړي چې په صحوي توګه چا د امریکا د دفاع وزارت له لابراتوار نه د انټرکس زهرجن غاز د ژوندیو بکتریاو نمونې په پوسته کې لیږلې وې. کارټر وویل چې دا د افسوس وړ پیښه وه. اشتن کارټر د یکشن بی پورز د ویتنام په بندري ښار یو فنګ کې د ویتنام د سمندري پوز په قرارګاه کې وینا کوله. د امریکا پوز د جمعې پورز اعتراف وکړ چې د یوتا په ایالت کې له یو پوځي لابراتوار نه په صحوي ډول د انټرکس د وژن کې کیمیاوي مادې د ژوندیو بکتریاګانو نمونې د امریکا دننه په 11 ایالتونو کې او هم استرالیا او جنوبي کوریا ته لیږل شوې دي.
یو مشهور امریکایي ورځپاڼه لیکي چې د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د امریکا په بیلابیلو ښارونو کې پولیسو په اوسه ډول هر ورځ 2 کسه وشتل یا وژلي دي، چې په ټول امریکا کې مجموعي شمیر 315 کسانو ته رسیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یکشنبې په ورځ ولیکل چې د وژل شویو کسانو د شمیر په اړه خبریالانو د پلټونو په دوران کې معلومات راټول کړي دي. ورځپاڼې دا رپورټ په داسې یوې حساسې شیبې کې خپور کړی دی چې په امریکا کې دا وخت د پولیسو لخوا د زیات طاقت او زور نه د استفادې په باب په امریکا کې یو لږ ډېر ګرم بحثونه پیل شوي دي. ورځپاڼه وایي چې د پولیسو لخوا په ډزو کې د وژل شویو کسانو اوسنی شمیر له هغو ارقامو نه 2 چنده لوړ دی چې د امریکا د فدرالي حکومت په ریکارډونو کې د تیرې یوې لسیزې په موده کې ثبت شوي دي.
او دا هم څولند خبرونه. د چین حکومت د جنوبی چین په سمندرګي کې د مصنوعي ټاپوګانو د جوړول پاړه د متحده ایالاتو دفاع د وزیر انتقادونه پکلکه رد کړی دي. کارټر د شنبې پورس په سنگاپور کې جوړ شوی امنیتي کانفرنس ته ویل چې امریکا د جنوبی چین په سمندرګي کې د چین لخوا د مصنوعي ټاپوګانو د جوړول له کبله ډېره زیاته اندېښنه لري. د لیبیا د مصراتی په خار کې 15 کسان د یکشنبې په ورځ د موټر بم په یو ځانمر کې برید کې وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې ځمواري قبوله کړې ده. د مصراته وسلوال د لیبیا د غیر رسمي حکومت سره ملګري دي چې پایتخت رابلس کې حکومت کوي. له بلې خوا د لیبیا صدر اعظم خلیفه خویل وای چې خارجیان په لیبیا کې د موجوده شخړو او جګړو د پیل کولو او جاري ساتلو مسؤلیت په غاړه لري. د اسلامي دولت ډلې څو ځله مخکې هم په لیبیا کې دا ډول مرګانې حمله کړې وې. د امریکا خارجه وزارت د یکشنبې پر ورځ ویل چې د یمن حوثی اغیانو څو تنه امریکایي اتباع نیولې دي، حوثیانو د عبدالربو منصور هادي حکومت چې امریکا یې تر شا ولاړو مات کړ او په پایتخت صنعا باندې خپله قبضه ټینګه کړه. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي چې څلور امریکایي اتباع دا وخت په یمن کې د حوثیانو سره په قید کې دي او تر اوسه پورې چې د امریکا حکومت د هغوی د خوشي کولو لپاره کوم کوښونه کړي دي هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. امریکا د حوثیانو په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د روانو هوایي عملیاتو ملاتړ کوي او استخباراتي معلومات هم ورته برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د واشنگتن د سټوډیو نه د افغانستان سیمینوري په اړه خبرونه اوریدل. اوس هم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د سکنی پر پسرلی د جګړې د پیل وروسته په خوندوس شهر او شاوخوا سیمو کې په شخصي جامو کې د وسلوالو ګرځېدل زیات شوي دي. د کندوز خلک وایي چې په شهر او شاوخوا سیمو کې په شخصي جامو کې د وسلوالو په لیدلو سره ویره احساسوي، ځکه چې نه معلومیږي چې دغه وسلوال څوک دي. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمند د سیمې نوی رپورټ رالېږلی دی.
خاریان له دولت څخه غوښتنه کوي چې دغه وسلوال محلي پولیس وي نو باید د محلي پولیسو ځانګړی یونیفورم ولري، او که د پخوا په څیر د قمندانانو شخصي وسلوال وي نو باید مخیه ونیول شي. هغه محصلین چې له ولسوالیو څخه د زده کړو لپاره راغلي هم وایي چې په شخصي لباس کې د ډله ډله وسلوالو ګرځېدل اندېښمن کړي دي. د امام صاحب د ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی عبدالکریم وایي
چې خلک دي چې قسم کسان ګرځي چې وسلې په غاړه کې او کګې وګې پکولې په سر او یو پیسې ټیټه او بل راپورته کړي او بوټونه پسخات وي. هغه وخت سلته دی لکه د مجاهدینو وختونه سره جوړې دي، یعنی کدرته هم چې مجموع کې د قندوز خاریان دې خبرونه ډېر په تشویش کې دي. هتا موږ کله چې له اتاق نه د پانتون خواته ځو په څو څو لارې بدلو، کله چې د کرازي موږ ته لار بدلو.
یو شمېر هغه خلک چې په موسساتو کې کار کوي او یا هم مخور خلک دي وایي چې په شخصي جامو کې د وسلوالو ګرځېدل په سیمه کې د ناامنۍ او بېسرۍ لپاره لار هواروي. د قندوز د ښار اوسیدونکي محمد رحیم وایي چې دوی د دغو وسلوالو په لیدلو سره د اویایمې لسیزې د ګډوډیو فکر کوي.
په ساده جامو کې ګرځي، واسکټ په غاړه، ټوپه کې، چنټې غاړې ته چولي، په خار کې ګرځي، هیڅ څوک نه پوهیږي چې دا څوک دي. موږ یې نه پیژنو. د خلک زیاتره موږ په تشویش کې یو، په لاره نشو تللی، ورسره چې وینو ځان ته غاړې ته کوو. موږ دولت نه غواړو، د قومندان امنیانه او والي څخه باید دې خلکو ته یونیفورم ورواغوندي. لکه د دولت خلک وي، د دولت په چوکاټ کې دې وګرځي، خلیف وي یا نور څوک وي، بیا دې د دې مخه ونیسي، ځکه عامو خلکو ته مشکل جوړ کړی. په خار کې هر ځای کې، په هر کوڅه کې دې ډلې ډلې رواني او ګرځي. نو د خلکو سره چې ویني سړی د قوارې نه ویریږي، غاټ غټ بریدې پریخي وي، په خار کې ګرځي، په خار کې په دغه انداز باندې د دولت ګرځېدل غیر قانوني کار دی. باید یو یونیفورم واغوندي، هر سړی پیژني چې دا خلک د دولت خلک دي.
برهان الدین چې د خار په یو ځای کې ډله وسلوال لیدلی وو، د محلي پولیسو عمومي قومندان ته یې زنګ وهلی وو، خو هغه په خار کې د وسلوالو له ګرځېدو خبر نه وو. برهان الدین وایي
خار کې د وسلوال ګرځیدل خلک په تشویش کې کوي، ځکه چې څوک نه پوهیږي چې دا څوک دي. په شخصي جامو کې مسله ګرځي، پوزې تړلي، او خلک سره هم داسې ښه برخورد نه کوي. خلکو ته یو مشکل جوړ کړی. خار چلی مزار ته تلو چې کتل تقریبا 15-20 کسان ولاړ سړک منځ کې، ګاډي به راته وهل چې کوم کې به سورلي کم او بس دی به کېناستل، ځای په ځای کېدل وه، او داسې به تلل نه پېژ خان آباد ته تلل، تخار ته تلل، چیرته به تلل.
په قندوز کې له ملي اردو، ملي پولیس او محلي پولیسو پرته یو شمېر پخواني قومندانان خپل ځانګړي وسلوال هم لري. د قندوز د امنیت قومندانۍ ویاند سید سرور حسیني وایي چې ممکن دغه وسلوال چې په شخصي جامو کې په ښار کې ګرځي محلي پولیس وي. کېدای شي محلي پولیس وي چې وظیفې ته ځي او یا له دندې بیرته راځي. بعضې وختونو کې په شخصي لباس کې ځي. په دې ورځو کې په دې تاکید شوی چې څوک باید په شخصي لباس کې په ښار کې ونه ګرځي. محلي پولیس ځانګړی یونیفورم لري او له خپلې سیمې بل ځای ته له وسلو سره تګ راتګ نشي کولی. د قندوز ښار کې د دغو وسلوالو لیدل خلکو ته د اویایمې لسیزې جګړې او د ښار په هره لار کې جوړ شوي پاټکونه ور یادوي چې له عامو خلکو به یې باج اخیسته. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدي. څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د ملکانو د ساتلو ماسه وایي چې د تیرو 15 میاشتو په جریان کې په افغانستان کې 1,000 زره عام ولس د خپل سیمو څخه به ځای سوي دي دا چې لاملونه چي دي او د ماجرون وزارت د کورنی د ستونزو د حل لپاره څه په پام کې لري نو شابه آشنا د ماجرونو د چارو د وزارت له مرستیال احمد ولی حکومت سره مرکه کړې ده چې تاسو په امر ترانو
د بیزای شو کورنۍ د بیزای کېدو اساسي علتونه چې خودل شوې دي
د بیزای شو کسانو فامیلونو شمیر ورس ورس خدا مختلف و یو د عواملونه کیږي چې طبيعي آفات مثلا وشکالي او همدارنګ نور د ځمکې لغزش مثلا کیږي چې امنیتي مسایل هم پکې شامل دي سره په دې تر اوسه پورې نه شو لپاره یو منظم پروګرام جوړي او لمنده شو ټول په ځینو ترڅنګ شي
بله د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت تر اوسه پورې د بیړنیو حالاتو کې مثلا بیړنیو حالات مې د لپاره ذکر کړي چې تاسو د ځمکې د خوېدو د زلزلو د نورو آفات نمونه واخلئ نو د خوې بیړنی حالات د چې د فتن خیر مترقبای او څه پیښه کیږي به ورسره د امنیتی مسایل او نور عوامل د چې کورنۍ بې ځای کیږي تاسو بیړنی مرستو لپاره د خاصه بودیجه پلان لري چې کله هغه حوادث کیږي کورنۍ بې ځای کیږي دوی به څه ورسره وکړي
تاسو معلومه ده چې د افغانستان په سطح د حوادثو ضد ملي کمیټه موجوده ده پر راس کې جناب ډاکټر صاحب عبدالله تشریف لري چې دغه د کمیټې د کمیټې کې مختلف وزارتونه هم پکې خبرې توپ لري او موږ وزارت هم په دغه کمیټې کې شامل ده خو بختانه موږ دغه څه مسایل لپاره قانون لرو مشخص پلان نشته متاسفانه دغه مورد کې خپل وزارتونه د وزارتونو سره خاصه بودیجه نشته دغه کمیټې خپل بودیجه لري ضرورت په وخت کې دغه بودیجه نه کې استفاده وشي مختلفو حالاتو کې زه له من چې هر وزارت د ځانته مشخص پلان لري او د پلان په اساس ان شاء الله عمل کوي
بله مو انسه د 2013 کال په نومبر کې د بیزای شو کورنۍ د پاره ملي پالیسی ومنل شو خو د پراختیا او عملی کولو لپاره ته عملی ګام پورته نشو علت څه ولې
د پر خاصه بودیجې ضرورت ده نو هغه ستر خپل مشکل په اګه چې افغانستان حکومت کابینه کې دغه مورد کې توجه غواړي د حکومت چې بودیجې ورته برابر شي ان شاء الله تراتون فکر چې موږ بودیجې خلاص شي موږ لازم همغږي ورته ونیسو ان شاء الله دې باندې شدید کار وکړو
بله د پالیسۍ د پلي کولو لپاره یوازې بودیجې ستونزه ده کنه د عملی کولو لپاره عملیاتي یو سم پلان هم ضروری دی چې باید ماجرینو وزارت ولري
بله موږ دې پر پلان لرو موږ ته لاسته موږ کاری ځرګتونه ورته لرو او په شریکه پر پارتنرانو سره خصوصا د انیسیار او یاهو سره
ډیر مننه مو انسپ ژوند دی اوسه
روان تاسو
د خبرونو په دې برخه کې په مخکې یو څو مهم خبرونه ته واستواله طالبانو چې ویل کېږي د پولیسو درشګانې پتندي او د رینجر په موټر کې سپاره په جلال آباد کې د پولیسو په قومندانې باندې بریټ کړی دی جمهور رئیس اشرف غنی پاکستانی چارواکو ته ویل کېټلې دی او په هغه کې د طالبانو دغه مشرانو د نیولو او د افغانستان چارواکو ته د غوښتنې سپاره لغښتنه کړې ده چې ګومان کېږي په پاکستان کې دیروي په افغانستان کې له 900 زیات ملکی وګړي د روانو جګړو او بې امنیتۍ لامل به کور سوي دي په افغانستان کې د ملکانو د خوندي ساتلو یو مسله په خپل ریپورت کې ویل دي چې ورستۍ چړنې شي چې یوازې د تیرو 15 میاشتو په جریان کې 9,000 کسان په مختلفو ولایتونو کې د خپل کورونو څخه بې ځای سوي دي د متحده ایالاتو د سنا مجلس غړو د یکشنبې په ورځ یو ډیر غیر معمول غونډه راوبلله او په دې اړه تر ډیر نه وخت پورې باسونه کوي چې د ملي امنیت د هغه قانون مده تمدید کړي او کنه چې لمخې د امریکا استخبارات د امریکایانو ټلیفوني مکالمه او د ایمیل پیغامونه څاري په هند کې سرکال د ډیری سختي ګرمۍ لامل تر اوسه پورې 2200 کسان مړ شوي دي خو د یکشنبې په ورځ په ځینو برخو کې برساتي بارانونه پیل شول چې موسم یې یو څه سوړ کې تر اوسه سخته ګرمۍ د انترا پردیش او تلنګانا په صوبو کې و چې د تودوخې درجه تر 30 درجو پورې لوړه شوې وه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه په امریکا کې د فبروري میاشت د تورپوستانو د تاریخ میاشت وی په تاریخي لحاظ په دې میاشت کې په امریکا کې د تورپوستانو او د يهوديانو د روابطو په باب هم څېړنې کیږي. ولکه چې دغه دواړه خواوې په موسیقي کې سره ډېر نږدې دي. د امریکا غا خبريال ادم فليپ په دې باب راپور راکړي. په دغه مرکز مګدا کې یو تن دغه سندره په هغه وزن وایي چې یو وخت به يهوديانو د نازیانو د ظلمونو او قتلونو مخکې په ختیځي اروپا کې ویلي، او اوس دغه سندره دلته په امریکا کې د يهوديانو په مذهبي ځایونو کې زمزمه کیږي. په یو نمایش کې د يهوديانو او د افریقایي تورپوستانو ترمنځ د موسیقۍ په اننه کې یو قسم یووالي ته هم اشاره شوې ده. امریکا کې د مدني حقوقو په زمانہ کې، یعنی د 1980 په لسیزو کې، اوس د غسندره په مذهبي ځایونو کې ویل کیږي. د موسیقي په دغه نمایش کې یو تن داسې سندره وایي: په امریکا کې د مدني حقوقو د ستر مبارز ډاکټر مارتن لوتر کینګ د قتل د کالیزی په موقع هم د غشان یادګاری سندرې په ډیرو مراسمو کې ویل کیږي.
د امریکا غ آشنا رادیو منځنی صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په یمن کې پر روان هفته کې هوایي بمباري او ځمکنیو جګړو زور موندي، او د اوسیانو او د مخالفو وسلوالو ملیشو ترمنځ د بندري ښار کې د درنو جګړو ترڅنګ او د اوسیانو په مرکزونو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د عرب د ائتلاف د جنگل وټکو د ډیرو سخت بمبارینو علاوه د سعودي عربستان له سرحدي علاقو سره څیرمه هم خونړی نشته سوي دي. په مکرې د قایرین د امریکا ځغ خبريال هیډر مرډک ریپورت شي سید سلیمان شاه سبي دستورانی کی
د حوثیانو او د مخالف وسلوالو ملیشو ترمنځ د عدن په بندري ښار کې د درندو جګړو او د حوثیانو په نظامی مرکزونو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف د جټ الوتکو د سختو بمباریونو علاوه د دوړو خو ترمن د سعودي عربستان د سرحدي علاقو سره چیر مهم خونړی نختی شوې دي. د یمن په پایتخت صنعا کې چې د تیرو نهو میاشتو نه د حوثیانو په قبضه کې دی، د ښار ځینې اوسیدونکي اوس په دې فکر کې دي چې بهتره به دای چې د حوثیانو د مخالفت په ځای د هغوی له نوی کلتور سره سم خپل ورځنی ژوند عیار کړي.
طيب ايش الحلول؟ ايش الحلول؟ انا اسالكم ايش الحلول؟
دا په صنعا کې د یوې کافینه بیرون د یو شمېر اوسیدونکو غوښتنه دي چې په خپل منځونو کې ګرم ګرم بحثونه کوي. په همدغه کافي کې یو ورځ مخکې اتیا کسان په یوې زبردست چاودنې کې وژل شو. دا په پایتخت صنعا کې تر ټولو خونړی ورځ وه. په کافي کې دا مهال نه د څښلو اوبه موجود دي، نه پکې ویټران لیدل کېږي چې د خلکو خدمت وکړي، او نه برېښنا لري. په عدن کې د بشري حقوق طرفدار حبیب حاج قوای چې د حوثیانو او د یمن د پوز حق عسکر چې له هغو سره ملګري دي، په عدن کې د شپې لخوا د خلکو په کورونو ورننوځي او د جلاوطن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي طرفداران لټوي او راوباسي. عبدالربو منصور هادي دا وخت په سعودي عربستان کې اوسیږي او د حوثیانو په ضد د عربو د هوایي ائتلاف ملاتړ کوي. حبيب حاج خپل نظر داسې څرګند کړ.
دخلوا للتفتيش عن بعض العناصر اللي كانت هم يعني مقاومه لهم بسبب دخول عدن والسبب يعني عدن
قرر د حسین مخالف وسلوال ملیشا چې د جنوب د مقاومت او د عدن د بچیانو په نوم ځانونه معرفي کوي له حسین سره په جګړو اخته دي. خو د یمن د ولس اوس اکثریت غواړي چې په جګړو کې راګیر شوي خواوې روغ وکړي او د بل وینه دینه توي. اصل مسله د حکومت کولو مسله ده. که ټولې خواوې پرې موافقه ونه کړي نو جګړه به همدغه شان روانه وي. دا مهال د امن په زیاترو برخو کې سخت جګړې روانې دي او د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې تر اوسه پورې 2000 کسان نه زیات خلک مړه شوي دي او په لسګونو زره خلک بې کوره شوي دي. د عفو نړیوال سازمان امنسټي انټرنیشنل وای چې د امن د ټول نفوس درېمه برخه وګړي په عاجله توګه روغتیایي مرستو او علاج ته ضرورت لري. دغه سازمان وایي چې د ملکي تلفاتو ذمواري د حسینو په غاړه هم لویږي، مګر د سعودي عربستان په هوایي بمباریو کې زخ زیات ملکي وګړي تلف شوي دي. د سنا یو اوسیدونکی سمر ناصر وایي چې د سعودي عربستان مشرانو او ملګرو په ښه اراده کړې چې امن په بشپړه توګه نیست و نابود کړي. نوموړی د حسینو په اړه وایي چې هغوی د ښار په هره څنډه او ګودر کې لیدل کیږي.
هذا ممكن لانه بعد ما توقفت الدراسه بشكل
وګونه په هر ځای کې اوریدل کیږي او کفرن په خار په بلکم ځای کې موجود منه یو غایب نشارونه خو په هر ځای کې زړیدل دي. په دغه شارونو باندې لیکل شوی دي چې مرد وی په امریکا او مرد وی په اسرائیلو. د سنا یو بل اوسیدونکی وای چې د حسینو یو شهر داده چې سیاست په خونځو او جماعتونو کې ځای نه لري. خو د ښار زیاتره خونځي وستړل شوي دي، شاګردانو وسلې په لاسونو کې اخیستي او په غیر د جنگ او جګړې نه بل څه نه ویني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
دا یو تصادفي خبره نه ده چې هغه وادونه چې شذ پکښې د نارینه او پښان حقوق لري او شذ ته حکومتداري او اقتصاد کې برخه ورکول سوي وي تر نورو هیوادونو باثباته او سوکاله وي. دغه وادونه د تشدد نه د ډاک افراطیت د خطراتو سره هم لږ مخامخ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د شوزو د نړیوال موضوعات لپاره سفیره کاترین روسل په دې روسي وختونو کې په خپل بلاګ کې لیکلي دي، اقتصاد هغه وخت قوي وي چې شوزو ته د کار په قوی کې او د نارینه او پښان برابر فرصتونه ورکول سي وي. کچې شوزو ته د سول په برخه کې برخه ورکړل سي نو نتایج شتاره وي. حقي وادونه ډیر باثباته وي چې پکې شوزو ته ارزښت ورکول سوي وي او شوزو ته د خپل سیادت څخه په بشپړ توګه د کار اخیستلو فرصتونه برابر سوي وي. د تشدد نه ډاک افراطیت د مخنیوي او په خلاف د مبارزې په نړیوالو هڅو کې هغه مسایل چې په شوزو باندې زیات تاثیر لري په مکرره توګه له پامه غورځول کیږي او ډیر وخت خداسي وي چې د شوزو د حقوقو څخه د امتیاز اخیستلو او یو ورکولو په توګه کار اخیستل کیږي. موږ پوهیږو چې ښځې د تشدد په مخنیوي کې ډیر مهم نقش درلودای سي. د څو کلونو په جریان کې موږ ولیدل چې د ښځو مشري او ونډه په ولسونو کې ثبات راوستی دی او د دې سره مرسته کړې ده چې ولسونه غښتلي سي او د تشدد قرباني نه سي. غښتلي ښځې د سوکاله او غښتلو ټولنو بنسټ جوړوي. د غیلت دی چې د اوباما د حکومت په دوران کې په نړۍ کې د ښځو او نجونو د وضعیت شکولو ته او د شوزو پیاوړتیا ته د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې ځای ورکول سوی دی. دا وخت چې موږ ټول دا ومنو چې د هرې ټولنې د شیګن لپاره د شوزو پیاوړتیا مهمه ده او ډیر وختي باید دا منل سوی وای چې د شوزو مسایل هغه مسایل دي چې د ټولنې په ټولو افرادو باندې تاثیر لري. د دغه مسایلو حل او په پروسې کې د شوزو ونډه د هر هیواد د سولې راتلونکي او اقتصادي ثبات لپاره مهم دی.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/ ایډیټوریلز.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا د غږ آشنا رادیو قدرمنه او معزز اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. په ټولو شبو کې به د دری لومړی نیم ساعت خبرې خپرونه تاسو باندې سلیتر بیا په پاک لاس پرم. ټول روغ جوړ او سرلوړي وسیږي.